یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمی 12 بجې شوې. ازادي رادیو وری په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې عبدالله ته نږدې کسان وایي د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل ذات او عبدالله تیر ورځ د سیاسي تفاهم په اړه باندې خبرې کړې دي. نور مهم موضوعات هم د رواني خبری خبرونه برخه ده. خلومړی خبرونه، مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د فرخوندې قتل د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیزې کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی او د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. دا څرګندونې د مرکزی او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز 2 ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کړي دي. هغه زیاته کړي د افغانستان مشرتابه باید ملي یووالی لومړیتوب کړي او ترې ساتنه وکړي. د هغې په خبره موازی حکومت د افغانستان د خلکو لپاره ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان روان سیاسي او کړکیچ پر حوالی ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړي اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان روان بحران پای ته ورسیږي. د یادونې ده چې ډاکټر عبدالله د ټاکنو خپلواک مسول لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو پایل چې پکې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو ونه منلې او له غنی سره یې په یوه ورځ د لوړې مراسم ترسره کړل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید معیار د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 22 او 15 هم تر څېړنې لاندې دي. دی وایي تر اوسه د امیر روغتیا وزارت لابراتوارونو ته 340 مشکوک سیمپلونه رالیږل شوي چې 22 مثبت دي، 314 منفي او 15 پایلې تر کار لاندې دي چې ژر به جزئیات خلکو سره شریک شي. غلی معیار همدا ډول وویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې د حرارت معلومونې دستګاه نصب شوي چې په دې سره به له ایران څخه راستانه شوي کډوال اسانه تشخیص شي چې وایرس لري کنه. هغه ژمنه وکړه چې د کابل په هوایی حامد کرزی ډګر کې به هم دغه الزر نصب شي. د امیر روغتیا وزارت وایي هغه ادعا به هم رد کړي چې ګنې په غور ولایت کې له ایران څخه د راستنې شوي او څلور تنو له ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فخرخوندې قتل د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیزې کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. فرخونده ملکزاده 15 کاله مخکې د مارچ په 19 په کابل کې یو شمېر قهرجنو خلکو ووهله او ژوندې یې وسوځوله. هغه 20 کلنه وه او دیني زده کړې یې کولې. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیال مشر هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې قتل څرګنده کړه چې ښځې په کمزوري حالت کې دي او د افغانستان حکومتونو د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅو ته ډېر کم اهمیت ورکړل. بار ویل په افغانستان کې حکومت ته لازمه ده چې پرته له ځنډه د سولې په پروسه کې ښځو ته مناسبه ونډه ورکړي څو د ښځو هغه پرمختګ چې تر اوسه یې په مټ کړی دی خوندي شي. هیدر بار ویل د افغانستان ښځې په سوله کې 50-50 برخه غواړي. د هلمند د ملي امنیت لخوا 11 تنه په لښکرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي. د هلمند د والي ویانو مرزواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې په تیرو 3 ورځو کې د لښکرګاه او نږدې سیمو څخه نیولي دي. زواک زیاته کړه د دوی اکثرو یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په لښکرګاه کې په دې وروستیو 2 اونیو کې چریکي بریدونو زور اخیستی دی چې د پولیسو په ګډون د ملي امنیت 4 کسان هم پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. که څه هم د دغه بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو زواک وایي دا کار طالبانو کړی. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 302 ته رسیدلې دي. د دې هیواد حکومت همداراز موزیمونه د تاریخي کیندونو ځایونه او نورې سیمې چې سیلانیانو ته په زړه پورې وي یا ورتلل بندې کړې دي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ 14 وویل چې 2 وګړي چې یو له متحده عرب اماراتو او بل هم سعودي ورستانه شوي وو د کورونا په وایرس مړه شول. په پاکستان کې ښوونځي هم تړل شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا وایرس د رپورټونو پر بنسټ لومړی هغه کسانو وروړی دی چې ایران ته د زیارت تللو لپاره تللي او بیا پاکستان ته ستانه شوي وو. او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله باندې محکوم شو. د مسکو کار محکمې د چهارشنبې په ورځ الکساندر دیمانوف ته $1,000,000 رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دا پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې د ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی دی. د هغه دوه همکاران هم پلس او 14 کاله زندان محکوم شول. په منځنۍ سپه 12.90 او د اف ام په 0.15 په رانه غږ اوریدل شي. زه امید زهیرمل په روانه خبرونه کې ساسي کوربه توب کوم. په راتلونکو موضوعاتو کې به واوري. او ریچې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیان من کړي او دا د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د باید افغان رهبران ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې بیا عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله تیره ورځ د سیاسي تفاهم په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
تر مرز اسلام قلعه دزبه حرارت 5 نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه.
دا به هم واوري چې د چین په هوایی په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر راورسه د لومړي ځل لپاره یو داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. او د خبرونې په دوایمه نیمه کې به مخکښ خزي ونې خبرونه درته خبره شي. ملتیا مې وکړي. کولی شئ زموږ غږ زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واورئ. ازادي راډیو .org زموږ اترس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا برخې لپاره سرپرست مرسیال الیز ویلز ویلي افغان رهبران باید ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي او سیاسي کړکیچ د حل کړي. له دې سره پخوا کې د عبدالله ټیم ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله تیره ورځ سره کتلي او د سیاسي تفاهم یا جوړجاړي په اړه سره یې خبرې کړي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی او اوس را سره په سټوډیو کې را مهرباني.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. امریکا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغان رهبران یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله د سره تفاهم ته ورسیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې سرپرست مرستیالي الیس ویلز نه په حواله د هغوی په ټویټر پاڼه لیکل سوي موازی حکومتونه د افغانستان خلکو ته زیان رسوي، افغان رهبران باید یووالی وساتي او د حاکمیت پر سر رامنځته سوی کړکیچ باید پای ته ورسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوسې وخت دی چې افغانان باید سره جوړجاړی وکړي، خپل منځي اختلافات د حل او هغه سیاسي کړکیچ چې د انتخاباتو د دوو تحلیف غونډو له امله رامنځته سوی لرې کړای سي. زلمی خلیلزاد لیکلي دغه سیاسي کړکیچ چې په د افغانانو امنیت ته زیان ورسوي او افغان سیاستوال د کرونا وایروس جدي ونیسي او د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم په هدف منځګړیتوب پایل کړای دی. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راستون سوی او تیره ورځ له عبدالله سره خبرې کړې دي.
مخکې چې خبرې شوې وې په خبرو کې عبدالله ځکه په دې حساب چې اوس دا جنجا کړکیچ حل شي او دا د سولې سره سره ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس مشر وي، خو ډاکټر صاحب عبدالله هم خپلو ملګرو د حفاظت لپاره یو څه ضرورت لري. د تمامي اساس هغوی دا غوښته چې یا نړیوال اطمینان یا داسې یو اطمینان چې دوی ملګري په نظام کې وي، خو منځ کې باید داسې کار ونشي چې اختیارات ترېنه واخیستل شي یا خپل سري وشي. نو زه یقین لرم چې بالاخره به دې نتیجې ته راشي.
هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو، خو دوی تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي استازو او چارواکو لوري ته محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي ټینګار سوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان سوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د پایلې نه مني او وایي د پاک رایې له مخې ټاکنې ګټلې او ځان یې ولسمشر اعلان
مننه. اوریدل مو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د موازی حکومتونو د افغانستان لپاره نه منونکي بللي او ویلي چې خلکو ته زیان رسوي، تر خوا یې عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د سیاسي تفاهم لپاره خلیلزاد د عبدالله سره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې خبرې اترې وشي. په دې اړه زموږ همکار فیروزه عزیزي د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي سره مرکه کړې ده.
مهمه خبره ده، مهمه پوښتنه ده، خو پرابلم دا ده چې موږ افغانان هغه پرکټس او اخلاق د دیموکراسي باندې د شدید پخشي وي پکې نه یو. نو ځکه موږ تا کفر ځان ما ځان کاندید کړی اوسي او زه کامیاب نشم او هغه کرسۍ ته چې لازم ده ونه رسېږم، او بیا لکه تېر پنځو کلو دوره کې چې د وحدت ملي په نامو باندې ستش په نامو حکومت جوړ شو او بیا کرسۍ داخل و خارج د مملکت تقسیم شوې 50-50 دواړو ترمنځ، او دوی یو بخش خصوصا شخصي مقررګانې شخصي ګټګټې منافع د استفادې د تګ راتګ د ظاهري د دنیا باندې چکر وهل په استفادې د بودیجې د دولت د همدې ملت د غوښونه د خوند ورکړی دی، او هیڅ وخت په هیڅ لاره باندې جوړښت ته سر نه دي تر څو دوی ته سهم ورنه کړل شي او برخه ورنه کړل شي او دوی په مفته کې دغه برخه ترلاسه نه کړي، دا نه جوړیږي. نو په دې لحاظ دیموکراسي خو هغه وي، آداب هغه وي چې کمیسیون د انتخاباتو یا شکایاتو یا مرجع مربوطه اعلان وکړو، نتایج اعلان شول، ابل پاتېږي، ابل ته تبریکي ورکوي چې مبارک دې ته تخلف مو چیړل شو، هر څه وچیړل شو، اوس پاکې شوې، زه کوم څه پکې نه لرم، آینده کولی ته به بیا په جامعه کې ګورو. دا د عبدالته نشته وایي راکه دا تقلبي دي چې هر څه راته وایي چې پاک دي چې د بلې دنیا نه ورته نفر راولي چې ویس میری تر څو یې دې ته هغه شخصي ګټو په منافع باندې مقام و موقف نی ورکړ شوی دی، خبره نه مانی. هغه دا چې وضع ټپ باندې ولاړه ده، نه سوله مخکې ځي، نه ترقي کېږي او نه خلک راځي.
د تاسو له نظره که چیرې دغه دواړه لوري جوړجاړی ونه کا، څه فکر کوئ په ټولنه کې څه ډول ستونزې را مخکې دایسي؟ که لنډو کې راته ووایي.
جوړجاړی خو تاسې مانا دا ده، جوړجاړی ما تاسې ته وویل چې دوی ته په دې مانا ده چې راکه برخه او دا انتخابات شوي دي. که دا ونه شي وضع د مملکت د امنیتي اقتصادي فرهنګي پیشرفت د هر څه لحاظه نه مخربېږي، او جهان او منطقه کې د افغان ملت او حکومت حیثیت د پښو لاندې کېږي.
تاسو څه فکر کوئ دا اوس چې کوم منځګړیتوب کېږي د افغان سیاستوال له لوري؟ هغه سیاستوال چې مخکښ دي، همدارنګه نړیوال هم غواړي په یو ډول باندې دوی تفاهم ته سر ورسیږي، ټینګار یې تلم دادی، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې دوی په تاکید سره وایي چې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دې سره تفاهم وکا. د دوی دغه منځګړیتوب به نتیجه ولري؟
نو دا منځګړیتوب که نتیجه ونه لري، ما خبره خو یو وا اشرف غنی په قسم به ورځ کې وویل چې دا ول به یوازې ما ول نه دي، دا د ملت ول دي، دا به انحصار نه وي، دا به یکتازي نه وي، ټول خواوې به په دې کې شامل دي، که چا وړي دي که نه دي وړي، مملکت به یو ځای کشتۍ به ماته پر مخ وړو. دنیاوال یا خلیلزاد یا امریکا یا بل یا بل په دې باید پوه شي چې دغه رئیس جمهور چې ویوله تبریکي ورکړل دوه د څه وویلې په پلان کې څه دی، ما څه څه دی، وخت چې ما څه انساني او بل تم ځای ورکوي پکې بیا نو جوړجاړی څه شته وایي؟ جوړجاړی ما ته څه وویل چې هغه چا چې نه دی وړی د هغوی دپاره دغه ده چې راکه څوکۍ دننه وزارتو کې دغه 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 سفارتو کې دغه 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 په دې ډول جوړښت هیڅ وخت امکان نه لري چې وشي.
ودیر صافی و چې د سیاسي جوړجاړي په اړه باندې غږېد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولانی می هم یادونه وکړه چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په تیر سلیرو ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبت پیښنه د ثبت شوې. رحمت الله افغان د خاغلی معیار د نن ورځې خبری کانفرنس تعقیب کړی دی او ټول هغه موضوعات په خپل رپورت کې رانغاړلي دي چې خاغلی معیار ورته اشاره کړې ده. اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني د خاغلی معیار د خبرو مهم ټکي نن څو
مننه ده چې کورونا وایرس په افغانستان کې په مهم موضوع بدل شوی دی. نو د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وخت نه وخت په دې اړه معلومات پاتي غونډه ورکوي چې نن سهارم د امنیت روغتیا وزارت ویان مطبوعاتي غونډه درلودله. دوی وویل چې په تیر اته سلو یو ساعتونو کې هیڅ د کورونا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دوی وویل چې له درې سوه څلوېښتو مشکوکو پیښو څخه درې سوه دیارلس منفي او پنځه هم تر څېړنو لاندې دي. یوازې دوه ویشت مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مایر وویل چې د اسلام کلا په بندر کې داسې د حرارت یوه درجه نصب کړې ده چې له مخې په اتوماتیک ډول هغه څوک چې افغانستان ته راداخلیږي د بدن د حرارت درجه همدارنګې د تبې درجه معلوموي چې دا په کورونا وایروس اخته ده او کنه. د ښاغلي مایر وویل
در ولایت هرات در مرز اسلام قلعه دستگاه حرارت سنج نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه که کمک میکنه به ما که بتانیم تعداد زیادی از هموطنهای ما را زبان که داخل میشن سکن شون. حتی تب درجه حرارت خفیف که بالاتر از 37 شوره دو ختم باشه او را هم تشخیص کرده میتونه، یعنی مایلد فیبر هم تشخیص کرده میتونه.
افغان صاحب خغلی معیار یو شمیر مسایلو ته نور اشاره وکړه. د ناسمو خبرونو او شایعاتو په اړه باندې ویلې. همدارنګه د غور پسابند ولسوالۍ ته چې څلور تنه پکې مړ شوي هغوی ته اشاره وکړه.
بله، خود راپورونه ورکړل شوي چې د غور په سابند ولسوالۍ کې چېرته چې هلته د طالبانو حاکمیت ته هلته یو شمېر کسان په مشکوکې ناروغۍ مړه دي. البته دغه کسان داسې ویل کېږي چې له ایران راستنه شوي. وحید مایر دغه خبرې مطلق رد کړې. ویل چې دغه کسان که مړه شوي په کېدی چې په بل ناروغۍ مړه شوي، بلکې د کورونا وایروس د ناروغۍ له امله نه دي مړه شوي. همدارنګه د یادونه وکړه چې په هرات ولایت کې او په مزار شریف کې د کورونا وایروس د تشخیص لپاره دوه لابراتوارونه په ممکن یا نن یا سبا هم په کار پیل وکړي. البته په هرات ولایت کې په مزار شریف کې به د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا تصدیق نه وروسته دا په کار پیل کې چې دا د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره یو خزیه.
ډیره زیاته مننه رحمت افغانو چې د عامه روغتیا وزارت د مسؤلو چارواکو د نویو څرګندونو په اړه یې جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اقتصادي خبرونه خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای سره لدی چې د کورونا وایروس له امله د کابل او پکینګ ترمنځ په پروازونو کې محدودیت راغلی او یو شمیر سوداګر اندېښمن کړي دي، خو اوس هم په اونۍ کې درې تجارتي پروازونه کیږي. د دې خونې د اړیکو مسؤل جان اقا نوید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پروازونو کې هر ځلې شاوخوا شل تنه جلغوزه او نورې وچې میوې چین ته صادرېږي. هغه وایي سره لدی چې د کورونا وایروس په اړه اندېښنې شته، خو دواړو هیوادونو ورته جدي تدابیر نیولي. د کابل او پکینګ د پروازونو ترڅنګ هند هم تیرو دو ورځو کې افغانستان ته په خپلو پروازونو کې محدودیت راوستای. د سوداګری خونی چارواکي وی په داسې حال کې چې هندستان خپل ملکی پروازونه بند کړي، خو په سوداګری راکړه ورکړه کې ځنډ نه دی رامنځته شوی. د دې خونی د چارواکو په خبره دواړه هیوادونه په برېښنایي ډول کولای شي خپل سوداګری چارې پر مخ بوزي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیا ولایت کې د 2016 چری به میوه لرونکو نویو بڼونو د جوړولو د چارو پیل خبر ورکړ. د دې وزارت پلان اکبر رسمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د 2016 چری به میوه لرونکي نوي بڼونه او 40 چری به متراکم بڼونو د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروژه یا NHLP په همکاري ترسره کیږي. ښاغلی رسمي وی په دغه جوړیدونکو بڼونو کې د مڼې، زردالو، شفتالو، الوچي او چارمغز بڼونه شامل دي او نن په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني شل پوله، یو ایرو دو اتیا افغانی 50 پوله، یو انگلیسی پوند دو اتیا افغانی 50 پوله، یو سودریال 0 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانی 50 پیته پوله، زر هندی روپی 0 افغانی او زر پاکستانی روپی 420 اتیا افغانی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین په حبوب ولایت کې د تیر کال دسمبر څخه راورسېد لومړي ځل لپاره یو داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. حبوب هغه ولایت دی چې ویل کېږي کورونا وایرس پکې پیدا او له هغه ځایه نورو سیمو ته خپور شو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې کړي دي. اسمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس له کورونا وایرس یا کووید 19 سره د مبارزې لپاره د ټولو خواوو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ډاکټر تدروس ادنم ګبریسس وویل چې دا وایرس د بشریت دښمن وووسي. ده هم وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیوادونه باید ناروغان او هغه کسان چې د ناروغۍ شک پرې کیږي سره جلا کړي او هغه کسان ومومي چې له ناروغانو سره یې تماس نیولی دی. د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د غونډو، سپورتي مسابقو، کنسرتونو او لاریونونو او نورو راټولېدنو د لغوه کېدو په شان اقدامات ګټور وبلل او ویل چې دا ډول کارونه پر روغتیایي او طبي خدماتو فشار کموي. د په عین حال کې وویل چې د مشکوکو او ناروغو کسانو او همداراز د هغو کسانو چې له ناروغانو سره یې تماس نیولی دی جلا کول او معاینه ضروري ده او ویل چې که دا کار ونه شي کرونا به بیا سرایت وکړي. د هغو کسانو قرنطین کول یا تجریدول چې په کرونا وایرس لاخته کسانو سره په تماس کې ول او له دې سره په یو وخت په جلا ځای کې د ناروغ درملنه تر ډیره د کرونا وایرس د خپرېدا مخه نیسي او حتی دا ناروغي یو مخ له منځه وړي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه یو وار بیا سپارښتنه وکړه چې په وایرسو د هر اخته کس له نورو خلکو بیلول، تست او درملنه او د هغو کسانو موندل چې له دغه ناروغ سره په تماس کې وو باید له کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د اقداماتو اساس وي. په همدې حال کې چین نن پنجشنبه اعلان وکړ چې په هوبی ولایت کې، یعنی هغه ځای چې کرونا وایرس ورڅخه نورو سیمو ته خپاره شول، پرون حتی یو تن هم تازه په کرونا اخته نه شو. د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې چې نږدې 6 میلیونه نفوس لري یوازې یو تن په کرونا اخته شوی و. خو په نورو هیوادونو کې کرونا لا هم په سرعت خپریږي. اوس په درسته نړۍ کې 2,11,000 تنه په دې وایرسو اخته شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د روغتیا د سلامتۍ د ملي ادارې د وقایوي ناروغیو د مرکز له معلوماتو سره سم کرونا وایرس د انسان د تنفس له لارې له ناروغ څخه سالم انسان ته سرایت کوي. په لومړیو پړاوونو کې ممکن وایرس تشخیص نشي، نو پکار ده چې که څوک په ځان کې نښې وویني له نورو سره له نږدې ناستې پاستې ډډه وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
که لیوی خوا د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال د دسمبر بیا د لوبلی ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا هیڅ تازه پیښ نه ده ثبت شوې. په افغانستان کې هم مسؤلان وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې هم د کرونا مثبته پیښه نه لري، خو اندېښنه د هغه کډوالو په اړه ده چې له ایران راستنېږي. له ایران څخه تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو او د دې اوازې له ویرې چې په دې وایرس اخته افغان کډوالو ته زهري مواد پیچکاري کیږي خپل هیواد ته راستنه کیږي. دا کډوال دا کوي چې په ایران کې په کرونا اخته افغان کډوالو ته روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې ده. هوا هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. تورمان صاحب مهرباني.
له اسلام کلا بندر څخه د ازادي رادیو خبريال وای روغتيي مسولین د طب معلومولو د عالی په وسیله په کورونا وایروس اخته کسان تشخیصوي. په ایران کې په افغان کډوالو کې د کورونا وایروس خپرېدو دوی ډیر ویرولي او په چټکۍ سره په یو بېساري ډول له هغه هیواد نه افغانستان ته رسنیږي. په کورونا وایروس اخته افغان کډوالو ته د زهري موادو پیچکاری کول او ورته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول نه وړاندې کول ایران څخه د دوی د راستنېدو دوه عمده لاملونه دي.
چیزی که ما رو مجبور کرد مسئله کرونا بود. از ترس جان خود، از ترس زندگی و از ترس ناموس و زندگی خود فرار کردیم.
بعد میدیم صرفخانه چیزی نداشتی، یه آمپول میزد مردم زنده رو بود میکردن، میزدن مردم میبردن قرنطینه مردم.
دا ادعاوی داسې مهال څرګندېږي چې مخکې له دې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ماموسۍ زیور هرات ته په خپل سفر کې په کورونا وایروس د اخته افغان کډوالو د نه قرنطین کولو په برخه کې ایران د نړیوالو قوانینو په نقضولو تورن کړی و. تر اوسه پرې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو 14 مثبت پیښې ثبت شوي چې دا کسان ټول له ایران څخه راستانه شوي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس جاوید نادم په دې اړه وایي:
از ابتدای یود تا دیروز اضافه تر از 90000
دی وی د هوت میاشتې له لومړی نیټې څخه تر پرونه پورې له نوی زرو زیات افغان کډوال او په 19 ډول د شنبې ورځ څخه تر پرونه پورې 4,955 کسان د هرات له لارې له ایران څخه راستانه شوي دي. که څه هم په اسلام کلا بندر کې د طبي معلومولو کمپیوټر دزګانه شوې ده، خو د چهارشنبې په ورځ اکثره کسانو تر سره لمر لاندې په ورځ تېره کړه او د روغتیایي مسؤلینو په وینا د طبي معلومولو دا یوه کمپیوټري آله بسنه نه کوي. په اسلام کلا بندر کې روغتیایي مسؤل نور احمد محمدي د تشکیلاتو او روغتیایي امکاناتو زیاتول د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې مهمې اړتیاوې ګڼي. په ورځنی ډول 10,000 to 15,000 پورې کسان د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته راستنیږي. که څه هم موږ لازمه اسانتیاوې لرو، خو بیا هم له ستونزو سره مخ یو، خو که امکانات مو ډیر شي دا ښه ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د سیلونو پر استنېدو سره دا ویره موجوده ده چې په افغانستان کې هم دغه وایروس پراختیا پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هرات ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. تازه په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره د 100 بستریز روغتون د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا روغتون به تر 20 ورځو پورې جوشي.
مننه ترمان سے په هرات ولایت کې د مرستو پاړه باندې هم یو اندېښنه و چې کومې پیسې هلته لیکدول کیږي دا په خپل وخت باندې نه رسیږي. اما د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیا د تخبرګون خود او جواب ورته ورکړي چې پیسې دلته په خپل وخت انتقالېږي. دغه اندېښنې اوس په بشپړ ډول باندې رفع شوې.
بله، تر اوسه پرې چې موږ خبریال د اخیز نه کوم راپورونه لري، لا هم له خلکو سره دغه اندېښنې موجودې دي. دغه بله اندېښنه بله دا هم ده چې چارواکو ویلي چې تر 20 ورځو پورې به دغه روغتون جوړ شي، ولې خلک اندېښنه لري، فکر نه کوي چې تر 20 ورځو پورې دغه روغتون چارې بشپړې شي. او که بشپړېږي هم په 20 ورځو کې، دوی وایي چې د روغتون به یو داسې روغتون وي چې هغه ډول چې معیاري د کورونا وایروس د اخته کسانو درملنې لپاره وي، شاید چې په هغې ډول نه وي چې په چټکۍ سره په بیړه باندې جوړ شي.
افغانستان حکومت دام ویل چې لابراتوار نن یا سبا په هرات ولایت کې شاید خپل کار پیل کړي چې په دې سره به د تشخیص مرحله آسانه شي او دغه سمپل چې کابل ته رالیږل کیږي نور به بیا نه رالیږدول کیږي. څومره به چې بالته تاسو خلکو سره خبرې کړي دي زموږ د خبریال سره، دا به دې ته زمینه برابره کړي چې خلکو د پاره یوه هیله پیدا شي چې پر زر تشخیص شي او دغه ستونزه حداقل چې اوس دومره لوړه ده راټیټه شي.
ډېره ځکه همدغه اوس چې کوم خبرې تاسو وکړي او دا مې هم ویل په راپور کې چې هلته ډېری کسان پرون هم ورځ تر سره لمر لاندې تېره کړي او دوی وایي چې هغه د طبي معلومولو هغه کمپیوټري آله چې دا یوه ده بسنه نه کوي. نو زه فکر کوم چې په دې ډول کالته روغتیایي امکانات زیاتېږي، دا به هغه د خلکو اندېښنې هلته تر ډېره پرې راکمي.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د هرات ولایت اړوندې د افغان کډوالو د راستنېدو او تر خواهي هلته د دویو خدماتو د وړاندې کولو بشپړ جزئیات وړاندې کړل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي. ادرس مو ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په دغه ادرس باندې زموږ خبرونه لدی سربیره پرانه باندې هم اوریدل شي. په کابل کې د غرمی نږدې 12:30 بجې شوې او زلبی هم د مهمو خبرونو سره ټکو ته تاسو راوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فارخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند د ملي امنیت لخوا یو لستنه په لخکرګا کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوي وتړلې. او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې په خوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 2 کال باندې محکوم کړ. د خبرونه پاتې برخه مخکخي خځې خبرونه ته ځانګړې شوې. علامه ملش
مخکخي خځې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د دیونی خبرونه ته د مخکخو خځو خبرونه ته خرغلاست. ز واګما جبر خیل د خبرونه کې لته سره یم ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه. ز خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه چې زمنګ پلنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل لته سره اغلی ور دا کستاسی پخله تعریف شی وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو بای عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم. هله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیله مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک په سر کې راته دا وایست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ خپل فعالیتونو کراته وایست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر داده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و. نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه د دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم لانی کې مرغه چې دای ډیر خوشاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مورته ډاډ ورکړ چې دا کار د چې په پټه کړی دا خصامه ده چې د غوکلي خلک د ستاریک فکر دي مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشاله شوم د دې نه مننه وکړه او بیا ما په د زرغونې پلیس ساکه خپل زکړې د لیسې په ساته پوهه ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساينس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کال د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسا کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په ساتنه جنو والکانو ته مې درس ورکړ کار کړی او د ریاضیاتو د ډپارټمنټ د عمر په صفت مې هم څو کاله کار کړی. پس د هغې نه د سیف د چلډرن سره یا هم د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ په ساعه کې چې موږ ژوند کړ د قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما یولس کاله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د یوسایډي سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده و مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوغو دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما نجونو ته د خیاطۍ زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړي. ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطۍ د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپل اولادو ته حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نن مو بیا هم دغه غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ وردک راو پیژنئ او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی وردک که د سید ټوکی په بڼه درته ووایم ما موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادان وي د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادان بیانو مخکخه چی او لوړ پوړو ته ورسیږي.
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې دغه د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخې ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلی وردک زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلئ. نوم راته ووایاست د کوم ځینه مو اړیکه نیولی؟
سعید زابل ولایت خبره کوم.
اها مهرباني وکړئ.
زلم نرمن وردک دا پښتنه کومه تاسو د طالبانو راتګ دی د طالبانو د ګډون له حکومت سره ژونه سخت راس ولې لري دا خو مسلمانان دي عالمان پکښې دي ښځو ته احترام لري د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړي دي هغه باندې کاني دي هغه څه څو نه پلان دي کولای که چیرې هغه څه څو لاندې کړي او علما ورته دري افغانا ورته دري دي ولې دا سخت راس لري د طالبان راتګ ولې دا خو داسې حقوق ور کړي چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړي دي او لاغه ورو خاطر خو بشل نو حقوق کم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوق باندې وانه نو حقوق مستند نه غواړي نو فند مسلمانان نه فند دي او مسلمانان کې شر کې زندگی کې مسلمان یو زندگی کې پرونه مسلمانان دي کې
دان
مسلمانان دي الحمد.
ستاسی پختنه مو واخیستله. اغلی وردک با ستاسی پختنی ته جواب وای. مهرباني وکي اغلی وردک.
ډیر مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرېښتیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزې ډیر ته ورېدلې او خزې ډیر اساسیت کوي هغه دا دي چې هغه لومړی مرتبه چې اغه لومړی ځل چې طالبان راغل هم دغه طالبان و چې جونې ټوله په کور کې نه ولې زه خون کې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکون کې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی. مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټولې کور کې نولې، نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویوي چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته، دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تأمین شي. دوی دغه خبر نه کړي چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي، دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید دا کړه وکړو، او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې، د اسلام دین د مساواتو دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي، د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د حق تر پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بلکې مشکل نشته.
بله ډېر ښه. اغلې وردک، اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې ستاسو زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه، نو څنګه تاسو ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفاهیمونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې اتا په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ، څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواده پاتې نشي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې، دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نشول. اوس هم دغه د ما حضور په دغه پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي، زه ډېره خوشاله یم. د ما ورونه، د ما لری کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغه برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلو خپلوانو ته، خپلو خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټونه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده، حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي، لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار یې دوی تل وایي چې موږ ستاسو ملاتړ وکړل، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړئ. او همداسې هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ له ځان سره ونه لري او دوی راووزي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دواړو طرفو خبره ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبره ده که نجونې زنې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دي، هلکان چې په کور کې دي، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولتا ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووی چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او د د ځای تامین اول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي، دا ضرورت دواړو خواوو نه دی. نو دواړو خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېره آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دو ته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته، په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ، هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد ایښي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې دراشي، چادری دې باید په سر کړي، بدون د چادری د نه دې نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کړو. دوی ویل چې تر مکتب چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې دې بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادری کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او اذیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره هم واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده، تاسو ته تېرې شئ دغه لاره کې، دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلی، ټولګي ته داخلی، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ، تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسو کې ږدئ. خیر د دو خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف خو په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانره وه د حل لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي. بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ چې د ورخیل خورخۍ چې د ښه ده په خیر خپرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سروتل شوی یم، جمر بن هیوادمل جبرخیل یم، له ننګرهار یم. تاسو ته ستاسو قدرمند میلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغه جوړ وي. یو د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دي ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوي یاست کنه؟ او بل د چا له خوا نه ډېره زیات تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی ده چې خدمت وکړي؟ یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دي اغلی وردک په کرخه یاستئ؟
بلې، زوار وم.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبارخیل وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبارخیل صاحب نه پوښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطی وکړم او د خیاطی د لارې او دا کوم آسانه کار نه وه، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور وه، خدای دې وبښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دې درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه میرمن یې، او ته کولای شي. همیشه به یې ما ته وي چې ته کولای شي چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړی و، دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یم مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار هېر کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللې.
بله، ډېر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشکې زه کوچه نجلۍ وای تر عنوان لاندې، چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسوا شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، په یوه خاص بخش که کار کرد چه مو مثلا یو توری کله چې ورپیږي نو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصه ولیکو شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا په آینده کې د معارف د وزارت سره که دوی وتوانېدل دا کتابونه شریک کړم او که چاپ ته ورسېږي د نصابو تر څنګ دا ډېر مهمد واقع کېږي او ډېر کومکي کتابونه دي
انشاءالله. آغلي وردک، ستاسې د سیاسي ژوند نه به راشو ستاسې شعري ژوند ته چې ډېر ماته په زړه پورې دی، یعنی زه خپله د شعر یوه ښه ویونکې یم، خپله خو شعر نه لیکم او شاید استعداد یې ونه لرم، خو د شعر ډېره ښه ویونکې یم، شعر مې ډېر زیات خوښېږي. تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې دغه شعرونه چې که مو ویلي دي، دغه شعرونه مو څه ډول شعرونه دي؟ یعنی دې کې غزلیات زیات دي که دا نور شعرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلالزی صاحب، او د یوې ښځې د یوې نجلۍ د ژوند انځور دی. په دې کې د وطن د مینې شعرونه هم شته، رومانټیک شعرونه هم شته، او مختلف شعرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نه شي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله، اگرچه اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی، ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي.
ډېر ښه. آغلي وردک، پښتنه در نه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله، د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته روزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
زیاته مننه آغلي وردک، زمنګ وخت په خلاصېدو دی، لته سینا ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسې ته خو وخت غوړم، خدای مو ملشه. او درنو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، تر بیا خو وخت ولري.
عاشق مینا مینا زمانو زنینا زمانو زنینا شپ مینا مینا را شپ مینا مینا ازم و نازنینا ازم و نازنینا ساده و سل درو